خلق خی اقتصاد نلری او باید حکومت نظارت پی وکی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي چې بغلان ته تللی او هلته یې د پولیسو نوی مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبره پر ټویټر نن لیکلې ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندېښنه لري. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نور زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري کولې ویلي چې د حملې پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپور نه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین او د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس تعفی په یو فرمان کې حقوقی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیلي توګه لوستلای شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه صاحب تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلای پروګرام ته
مننه. خیر وسی.
خوشاله اوسئ اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کړو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنا چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولای.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واورئ.
ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم. او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر خیرات عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې، او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت خو دلته انسان باید سالم ووسی. کچیرته موږ تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسائل چې موږ تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږو، هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وایي کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغې یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمې اضافي وازدې دي، د دې یوولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګردجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټولې روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روږدي نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنمایي کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو، یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه، هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه، دا به ځي دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه، حتی د دماغي حجراتو د تازه والي او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی وي، چې هغه ته اتیروسکلروسز وایي، رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي، دغه رګونه راویلې کوي، پاکه تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمین کې وایي د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي. نه یو خو زموږ او ساسو ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنګ کوو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که د نظره ونیسو او حقیقي معنا ته یې راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخ ته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان به شي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکي ناروغۍ رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅکه لرمه سامي بندیږي، نو هغه اضافي وازدې چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوې دي، دا به ویلې شي او دغه ناروغ به د هایپر وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغي دي چې خپڅکه ورته وي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وایي، هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایینو په نوم یادیږي، د یوولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسرایډ به لوړي، کولیسټرول به لوړي، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو پر رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغې کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي، چې د ډي وي ټي په نوم باندې یادي کې ډیپ وین ترومبوسس، د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصیږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کیږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه معده سلیرش ساته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لږ خوراک هم د حده زیات کوو، نو وایي چې تاسو هر غړی چې د حده زیات کار وکړي، دغه غړی استهلاک کیږي، نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارني او ماخامني، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت وي. دا خپل یو امادګي ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو مې دې ته سکون ورکړئ، آرامش ورکړئ، د خولې جوف کې چې کمی لیاړې راټوکیږي، کمی لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کمی افرازات چې د پانکریاس غوټې په واسطه کیږي، او کله کم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي دا دمه کیږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاري باب ډیرو خورو د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان دپاره یو مناسب فکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې دپاره الله پاک موږ او تاسو ته شرایط ایښي دي. هغوی چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیات وي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلیټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګون او خطرناکه ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وایي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ، د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه هم باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو ته توجه وګرځومه، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال.
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه، شیر احمد خان، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ چې زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کېږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
شیر احمد خانه، کوشش خدا وکړه چې خپل خوب دې تنظیم کا. باید په روژه کې خوچون پیشنمی که د وخت را پاسیو که شپې لنډې دي، ورځې اوږدې دي، خپله بې خوبي هم د سردردۍ لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتي د ګلوکوز د سویه د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دیني سپارښتنه ده په خرما روژه ماته. په خرما کې حکمت دی، په هغې کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبیږي او د وینې جریان ته داخلیږي. نو د خرما ماتېدو سره به هم د ده د سردردي له منځه لاړه شي. بل په زمین کې کوشش دې دا وکړي دا چې دا کم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د 14 ساعتو لپاره، دا هم د سردردۍ لامل ګرځېدی شي. او بهترین فرصت د ټولو اورېدونکو لپاره دا دی، هغوی چې سګرټس کې نسوار کوي یا په نورو نشئ توکو روږد دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ، او د نسوارو سګرټو د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته ځان راپیژنئ.
مهرباني، زه د کندهار تاسو سره خبرې کوم. ما د ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را اغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدوار شوزي، پته خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي محترم خبر راته وکي
او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال ما هم د پښتنه لیکلی و خځه چې د غوریدون کې مطرح کړه نو ک په دې اړه توضیحات ورکړي چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسېږي روژه
پستر ګورې د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندی سلامتی او روغتیا ده هغه مندې چې هغوی په صحیح بڼه باندې ضعیفه وي کمزوري وي کم خونه وي او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي او همدغه مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي خپله کم خونه وي د کلسیم د کمبود سره مخ وي نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي او په همدغه لومړیو پنځه دېرش الا څلوېښت ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړی او تړل کیږي که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي د بد اشکالو لامل ګرځي او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کومې اوبه دي او دا پکې ژوند کې د هغې د کمښت لامل وګرځېږي نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل معالج ډاکټر د نظر لاندې د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض بګوري د نږدې نه د هغه عمومي وضعیت په ارزیابي کېږي حمل به ارزیابي کېږي تلویزیوني معاینات به ورته کېږي د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر
ډېره مننه ډاکټر صاحب اقبال راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي
ډېره زړه پورې پوښتنه د صافی صاحب وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ څه چې روزمره ژوند کې پخېږي خو د نیکه مرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی په هر غریب کور کې هم د یو نه تر دوو پورې کتغونه انګولې موجود وي وایي تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډېر غوړ نه وي ډېر ترخه نه وي ډېرې مصالې ونه لري ډېره مالګه ونه لري او ډېر خواږه ونه لري یعنی یو ساده که فکر م کړی ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی اکثرا موږ او تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده شپاړه ساعته دې دمه کړي او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استی ماتو وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه م ماتوي تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه م ماتوي هر څه چې کوئ اعتدال نه کار واخلئ نیما تړمې وبونه کار واخلې یو غړپو کوي خرما وخوري روژه ماته کوي د دین وروسته وي تاسو کوشش دا وکړئ چې روژه ماته په دوو قسمتونو باندې وبشي لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کوي یو مړی نیمه ورسره وخوري لاړ شي خپل مونځ مو کوي که نفلونه کوي که دغه کوي د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ خدا چیرته کیږي زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم موږ چې څنګه اذان وشي څه چې په درستاخان وي د حده زیات زر زر خوراک کوم په دې خوراک کې ډېر سره کړي وي ترخه وي اچار وي چکنی وي مساله جات وي چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي کله چې په معده فشار راوړي دلته چون هوا هم ګرمه ده او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخه درجه لوړه تللې ده د اوبو چخاک پکې ډیر زیات شي په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ملتزما په سر باندې درد شي کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي کله چې معدې ته راټول شي سر ګنګس شي پخې سست شي یو دم بس ما غلطه یا په درستاخان غوځيږي او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن مستری پاتې شي نفلونه تراوی ترې پاتې شي عبادت ترې پاتې شي وای څنګه ولا زوی خود خوځیدونه وته نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کړئ کم کم خواړه وخورئ مناسب خواړه وخورئ په وقفې سره وخورئ په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نورم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډېر زیات مهم دی وای تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅښئ دا سینه چې پتا سو باندې مره فشار راشي چې بیا ترخی او بخلی ترازی تنفسي ستونزې درته پیدا کی پزړه باندې فشار راوړي د خپو د زړه سستواله درته پیدا کی تا سو وی تر سو چې خوسه یو یو ګلاس هغه کو بس کای چایس کای شربت کای نظر اقتصاد ته نظر هغه موجوده ته موهید ته فرق کای بل وی تا سو کوشش کای چې د روزه مات نه ورسته درې ساته چې پوره شو قدم وهای چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې منګو تاسو خوړل دا هضمیږي دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي په ډک نس باندې مو ویده کیږي چې همدغه د ډک نس ودی کېدل اکثرا د ګاسترو اسیفاجل ریفلکس یعنی ترخیو به بیرته خولې ته راځي د مری د التهابات او د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیف لامل ګرځيږي په زمین کې وای تاسو روزه ماتي نه ورسته پاسيږي ورزش وکړئ ورزش په کله کوي د روزه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر 3 ساعتو پورې موجود وي د 15 دقیقو نه نیول تر 1 ساعت پورې نظر شرایط ته خويندې باکسرن دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو حتی په خپل کوټه کې قدم وهای په حویلۍ کې قدم وهای وګرځيږي او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ منظم کړئ په همدغه جیره کې چې تر څو تاسو ود کېږئ په مناسبه اندازه سره مایات واخلئ نو دا به دا کومک کوي چې پاینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي
او ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زمنګ ملمدای او تاسو سره هم کا پوښتنی پیدا کیږي ټلیفون وکړی او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپل پوښتنی مطرح کړي بل اوریدون کې توار ورکو مهرباني وکړئ
سلامونه تاسو ډاکټر محترم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم شمشاد هم زده
وعلیکم سلام شمشاد خان مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ
ډاکټر صاحب محترم څخه مدد ستاسو د آیا پروژه کې د روزمات په خبرو ته راوی په خپل د دې لامل نه ګرځي چې تاسو پروژه یې د کوم پروژه یې او بیا تاسو ضرورت پیدا نه
ډیره په زړه پورې پوښتنه غلی شمشاد خان وکړه لا تراوی خو بهترین ورزش ته ځکه کچیرته منګو تاسو دل مانزه کول په اساسي شکل سره کروکو په صحیح شکل سره کو دملا دردونه لمن زوړي د وولو دردونه لمن زوړي د زنګونونو دردونه لمن زوړي او حتی د عضلاتو کم دردونه چې رامنځته شوی دي دام لمن زوړي تراوی بهترین دو د تراو نو ورسته که په ورزش کې نو غوړي لا غوړي ډیر ښه ده نو تراوی منځ او ورزش چې دی د خپل د غلری نو کچیر تاغه کسان هم تراوی وکي او هم ورزش وکي د دوی بدن ته بلا ګټه ورسیږي او د تراو سره سره د شپې کچیر ته نور نفلونه موکي تهجد موکي نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي زی طرفدار ما خو د منګ تم دا وسره کی
او من ډاکټر محترم روژه کې ځنی وړي ستونزې پیدا کیږي روژه تیا نو تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنه لرئ
وګورئ ځنی کسان د روژې په جریان کې یا سردرد کیږي یا بيشيمه کیږي یا وای چې ډاکټر صاحب هیڅ ذکر کول قدرت او توانایي نه لرم دلته ځنی مسایل دي چې زمونږ ټولنه ډیره غریب او فقیر ده اکثره وګړې یا ټوله وګړې چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي وای کوشش ته دی وکي چې د روزي په جریان کې دی په سر باندې اوس پین ټوکر او چې د سمال واچي بل خبره دا ده چې سوري ته چیرته سوري ولري اکثرا سوري ته دی کینی بل خپل خوبونه دی تنظیم کی په روزه کې خو چون عبادت زیاتېږي شپلنډې وی پښنمی تر پاسېدل او بیا بیرته د سار منځن ورسته یا څوک وي د کیږي چانس ورته پیدا کیږي نه نو خوب ګډوډیږي کچیرته وې دوی وکول شي چې په غرمه کې یو سات خوب تنظیم کی نو دوی به د سردردې څخه هم خلاصي او په زمين کې یو شي چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځوم هغه د زیاتو مایاتو چخاک ته د زیات چی په پښنمی کې څنګه راپاسېږي دلته بل پښتنه مطرح کیږي چې باید په پښنمی کې روزاتيان سوخري دا ډیره بارزه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره لمنځه ولاړ شي وای تاسو کوشش وکړئ په سحری یا پښمل لمی کې په وخت باندې پاسېږئ تهجد لپاره به وخت وي دا اودس لپاره به وخت وي او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ یو مشکل زمنګ په دا روزاتيان ورونو خويندو کې دا وی خویند خو بیچارهګان په وخت پاسیږي روز پښلمه تیاری خو نارینه نه اکثر نه زده ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر عزت الله پاک خو ته ورکړو بیا کم اجر غوي چې دا روزه تیاری دا روزه ماته تیاری څومره په سختۍ او مشکلاتو دوی را پاسې چې څنګه را پاسې ګدی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستاخان باندې خیاغه خوري وای تاسو کوشش وکړئ په پښلمه کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر اتو ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورې ډوډۍ سره، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي، وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي. زموږ اکثرا رونه خویندې په پښلمي کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دی دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي او د اتونو هوجو کې د ولګي احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځلاړ شي، کسالت لمنځلاړ شي. دویم یو نظر دا موجود دی په روژه پښنمی کې اکثرا روژتیان چې دی یو چای جوش یا سلور پنځه ګیلاسه شین چای سکي. دا په دې نیت سکي چې ورځ ګرمه ده، اوږده ده، راشه چې د ورځې په اوږدو کې زه تګی نه شم. ولې داسې نه ده؟ د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده، دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې سلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د ده د بدن اضافي مایات د بدن نه وځي، د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نه وځي، چې دا بیا د روژه تی په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځيږي. نو وای تاسو کوشش وکئ چې د زیات شینچی په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکئ، او په روژه پښنمی کې کوشش دا مکوئ چې ډیر زیات د حد زیات خواړه وخورئ، په اندازه باندې خواړه، د خپل وسې مطابق خواړه، او دام چې وخوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې، په روژه ماتي کې او په پښلمي کې، وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې وخوري ډېره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې تر څنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د پختورګو زنډنۍ ناروغۍ لري، د پختورګو تیږې لري او تیږې هم حتی غټې وي، او د دې ګواخ موجود وي چې خدای نه خواسته د روژې په نیولو سره دا سینه چې د بدن اوبه کمې شي او د دوی پښتورګو ته ضرر ورسیږي، یا هاغو چې د ځیګر زندنۍ ناروغۍ لري، تور زیړې لري، یا د ځیګر سیروز لري او د مریض عمومي وضعیت خنوي. کور دلته بیا هماغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د طب له نظره، د یو متخصص له نظره مریض باید ارزیابي شي، د هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، د هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت یې خو او د روژې په نیو سره د د پښتورګو ته یا د ځیګر ته ضرر نه رسید روژه نیولی شي، خو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د د بدن ته روژې ضرر رسو، نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سټ باندې کولای شئ چې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او ار جی مهیروي. دا خبرونه هم دلته پات رسیږي. الله پامن.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.